د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې لسمانه ټرا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو ټاکې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د تحریک انصاف حکومت او پوز باندې د سختو نیوکو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسني حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي. اقوا د اسلام آباد اعلی عدالت د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے په ټولنیز میډیا د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته د ماسکو په منځلتوب په دزبندې کولو راضي شوي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي او یو ځل بیا یې ویلي چې د هغه حکومت او پوز د ملک نه کرپشن ختمولو لپاره یو سلا دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر زیارت پر ورځ د لندن نه د ویډیو د لارې په لاهور کې د خپل پارټۍ پارلماني غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په پوز نیوکې کړي او ویلي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت په مرسته د تحریک انصاف حکومت په کال 2013 کې د خلکو ووټ پټ کړي. نوموړي ویلي د هغه وخت پورې به په قلاره نه کینی تر سوچ ورته د دې ځوابونه ورکړل شي بنې بي. اخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري په حکومت مخالف سیاسي پاټو باندې غږ کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس خورېدو له کبله د درې میاشتو پورې خپلې جلسې او جلوسونه وځندوي. فواد چودري په ټویټر باندې ویلي د پاکستان قومي کمان او عملیاتو مرکز د کورونا وایرس بیا خورېدو مخنیوي لپاره تازه هدایات جاری کړي دي چې پکې خلکو ته ویلې شوي چې د واده او نورو مراسمو لپاره کېدونکې غونډې کمې کړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د اپوزیشن پارټو جوړ شوي اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ 13 هفته اعلان کړو چې دوی به د اکتوبر په 14 نیټه په رسمي توګه باندې د پنجاب ګوجرانوالا خرنه د تحریک انصاف حکومت خلاف خپل تحریک شروع کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسني حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي دي. اخوا د اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے په ټویټر باندې د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله دغه حکم د یو خبریال د گرفتاری خلاف یو درخواست د اوریدو په وخت ورکړی. د پاکستان د وکیلانو مرکزی تنظیم د خبریالانو د دفاع لپاره جوړی قانوني ډلې د اسلام آباد های کورټ ته په خپل درخواست کې ویلي چې په ټولنیزه میډیا باندې د خپل رائے او نظر خپرولو په بنیاد د اف آی اے سایبر څنګه خبریال محمد ارشد زوروی. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه او د بشري حقوقو ډلې وایي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په خبریالانو او میډیا باندې دباو زیات شوی او هغوی په آزاد توګه باندې خپلې ذمہواری نشي پوره کولی. دوی وایي د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو ته د اپوزیشن پارټو مشرانو تقریرونو خپرولو اجازت نه ورکړل کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی ډلې جنرال سیکرټری ویلي د تحریک انصاف حکومت میډیا او خبریالان د خپل پوره کنټرول لاندې راوستل غواړي او په حکومت نیوکې او د دوی خلاف د رائے اظهار نه برداشت کوي. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته په دزبندې کولو باندې راضي شوي او ویلي چې د نن غرمې نه وروسته به دزبندې عملي کول شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې دغه اعلان کړی چې د دواړو خواو سره لسکینټې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د دزبندې تړون به دواړه خواو ته موقع ورکړي چې د یو بل سره د قیدیانو تبادله وکړي او خپل خپل ملي اوچت کړي. هغه زیاته کړې باید دا دزبندې په راتلونکي کې د مسلې د هواري لپاره لار وګرځي. د ارمینیا او آذربایجان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې په ناګورنو کارباخ کې د دوه هفتو د جګړې وروسته د صدر ولادیمیر پوتین په بلنه شوې دي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بیشلټ په سیمه کې په سمدستي توګه د ډزبندې غوښتنه کړې وه چې عامو خلکو ته زیات تاوان پکې اوښتی دی. بیشلټ ویلو چې دا ډیره د ویرې خبره ده چې په جګړه کې د آبادۍ علاقې په هدف شوې دي. د ملګرو ملتونو دفتر ویلو چې داسې ناتایید خبرونه یې ترلاسه کړي چې د 8 سپتمبر نه شروع شوې جګړه کې 50 ملکی خلک وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. په دغه جنګ کې د 400 پوځیانو د وژل کېدو دعوه شوې او د زرګونو په شمېره کې خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره د 6.8 میلیونه نه هلکه او 20 زره نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 10 لکه او 8.5 زره نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 6.8 لکه او 15.5 زره ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې نه 2 لکه او 13 زره او 800 خلک مړه شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 6 نور کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 6.5 زره او 8.5 زره رسیدلې او تر اوسه پورې په 3 لکه او 8 زره خلکو کې د دغه وایرس پخله شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. را سره ملګری اوسېږي. د خبرونو تفصيلي راپورونه هم د خبرونه برخه دي چې تاسو به وړاندې کوو. او په پاکستان کې سړونکو وایي چې د پاکستان فوج عمران خان واکې راوستلو لپاره مهم کردار لوبولی وو، ځکه حکومت مخالفه په خواني وزیر اعظم نواز شریف په ځای د عمران خان د کرونو جواب د فوجي جرنیلانو څخه غواړي. دوی ویر لري چې نواز شریف بیانې لامل پاکستان راتلونکي کې سیاسي بے ثباتی ښکار کېدلی شي. په دې حکله پیر ولایت شاه تاسو نور تفصیلات پر راپور کې لري.
د لندن څخه ویډیو لینک د لارې لاهور کې د خپل ګوند پارلماني غړو ته وینا کې نواز شریف د پاکستان فوجي قیادت ته ویلي تاسو عمران خان واک کې راوسته دي او تاسو غلي نشئ پاتې کېدلی. پخوانی وزیر اعظم د پاکستان فوجي قیادت ته ویلي چې د عمران خان د کړو اړو جواب به هم تاسو ورکوي. د سیاسي چارو سیړونکو جمیل چترالی د منتخب وزیر اعظم په ځای د فوج سره د حساب کتاب کولو د نواز شریف بیانیې په ځای بلی.
عمران خان خپل ووټ بینک دی، هغه د سلویخ 50 لکونه زیات نه دی. په دې کې چې غټ ووټ بینک دی، هغه د هغه ساودرن پنجاب خلک دی چې کوم اسټابلیشمنت را مات کړی دی. پای کې یو غټ کثیر تعداد د جهانگیر ترین د شوګر مل په پیسو په یقینا تاسو به دا نه چانه کیږي چې اچھا راوسته دی.
پاکستان کې پختون، بلوچ او سند ملت پاله ګوندونه د 1300 هڅه د فوج سیاسي چارو کې د لاسوخنه په ضد आवाज راپورته کوي. خدا زله د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب سره تړاو لرونکو نواز شریف د فوج منتخب حکومتونو په ضد د کردار په سر راپاره دلیدي. کوک تلشینو د پاکستان فوج کې تر ټولو زیات نمائندګي هم د پنجاب صوبې نه ده. خدا خبره هم مهمه ده چې دغه صوبه د نواز شریف سیاسي طاقت مرکز دی. د پاکستان پارلماني نظام باندې کارکونکو غیر دولتي ادارې پیلډیټ مشر او د سیاسي چارو سیړونکو احمد بلال محبوب ير لري د نواز شریف بیانیې ملکی امن او سیاسي صوبات لپاره لوی خطر جوړی دلی شي.
ملک کا سچویشن بڑھ سکتا ہے، 33% لوگ نواز
نواز شریف کے بیانیہ سے متفق ہیں، 45% غیر متفق ہیں، تو فرق بہت تھوڑا ہے.
آغا وائی پا حیوات کے شوی سروے تر مخ دریدرش فیصدی اولس لخوا دا نواز شریف دا تقریرنم لاتر او دیو کم سلویخ فیصدی لخوا مخالفت نتیجے خائی چی فرق دیر کم دے. زکر دا احمد بلال محبوب پا خبر پراتلون کی کہ حیوات دا سیاسی اڑی گڑی خکار کی دلی شی نمول زیادہ کڑی دا نواز شریف بیانی بیا دیر خطرناک زکر ہم دا چیاغ دا دویم لی سیاسی گون مشرد چی پا گر دا حیوات کی سیاسی اثر لری دا نواز شریف تورون تا فوز لخوا نیخ پا نیغ سخبرگون مخیطن دراغلی خو وزیر اعظم عمران خان او مرکزی وزیران پا جار دا فوج دفاع کوی. دا تیری جمعه پروز لاہور کې د واکمن تحریک انصاف ګوند وکیلانو غونډه ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان تور لګولې نواز شریف فوزی جرنیلانو سره ځکه نه لګی چې اغوی د نواز شریف مالی درغلو کې ملاتړ نه کوي.
تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئی ایس آئی کے جنرل جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
نواز شریف وائی کال 2013 کے دا فوزی استخباراتی ادارے آئی ایس آئی دا آغ وغ مشر جنرل ظہیر الاسلام عباسی ترین استعفا غختلے وا. نو دا عمران خان پا خبر دا زکا چی ظہیر الاسلام تا پتا و نواز شریف سو نغلا کرے دا. وزیر اعظم عمران خان پا نواز شریف باندے دا ہند لخوا دا پاکستان دا فوز پزد بیانیے تا و دا ورکول الزام ہم لگوی. سیڑن زیاتوی وزیر اعظم عمران خان بیانن سبا دا فوز دا دفاع کولو یو موقع زکا هم نپریگ دی چی اغتا پتا دا چی پاکستان کی یو حکومت هم دا فوز دا ملاتر نبغیر واک کی نشی بات کی دلی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. پاکستان په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په یو وسلواله برید کې دوه پاکستانی فوجیان سرتیری وژل شوی دی او څلور نور ټپي شوی. د سیمې ځخه د امنیتي سرچینو په خبر دغه پیښنن سار د شمالي وزیرستان سره سیرمه او افغانستان پولې ته نږدې جنوبی وزیرستان د شوال تحصیل په ماړه مندرا سیمه کې رامخته شوی. فوج په خپله د پیشي په اړه څه نه دي ویلي او د پیشي ذمواري هم تر دې دمه چا نه ده منلې. سرچینې وایي د برید وروسته په ګڼ شمیر کې امنیتي ځواکونه د پیشي سیمې ته رسېدلي او د لټون عملیات یې پیل کړی دی. تېر ورځ چارواکو وایي چې په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو وسلوال په برید کې یو فوجي عسکر وژل شوی و او یو بل ژوبل شوی. د سیمې ځخه پولیس شوکت علی وایي چې جنوبي وزیرستان کې د وړاندیز حالات ښه نه دي پاتې شوي او هر دویمه یا درېمه ورځ پکې د ناامنۍ پیښې رامنځته کېږي چې کله پکې وسلوال او کله امنیتي سرتیرو ته زیان رسیږي. هغه وویل چې هڅه کوي چې په علاقه کې امن ټینګ کړي. تفصیلات تاسو په دې اړه باندی عدنان بیچنی
چارواکی وایي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا ځنګځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې دوه پاکستاني پوځي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. د سیمې څخه امنیتي سرچینو په خبره دغه پیښه نن سهار د شمالي وزیرستان سره په څیرمه او د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان د شوال تحصیل په ماړه مندره سیمه کې شوې ده. امنیتي سرچینې وایي وسلوال د امنیتي سرتیرو په یو چک پوسټ برید کړی او په پایله کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور ټپی شوی دی. هغه ویلی په وژل شوی عسکرو کې سپاهی شکیل او سپاهی اکمل شامل دي او نایک محمد سعید، لاس نایک محمد شاهد، سپاهی غلام مرتضی او سپاهی محمد اعجاز ټپیان شوی هم دي. پوس په خپل د پیښې په اړه څه نه دی ویلي او وایس اف امریکا ډیوه هم د پوس سره د پیښې د معلوماتو په اړه تماس هڅه کړې خو ځواب ورته نه دی ترلاسه شوی. د پیښې ذمواري هم تر دې مهاله کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. سرچینې وایي د برید نه وروسته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او لټون عملیات یې پیل کړي دي. زیاتوي د عملیاتو په پایله کې تر دې مهاله کومه ګرفتاري هم مخې ته نه ده راغلې. د یادونې ده چې تېره ورځ هم چارواکو ویلي په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د وسلهوالو په برید کې یو عسکر وژل سوی او یو بل ژوبل سوی دی. د سیمې څخه امنیتي سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو په پاکستاني پوځیانو د راکټ د برید د لدې تحصیل مومې کړم سیمه کې شوی چې عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په برید کې د وژل سوي عسکر نوم رسول جان او د ژوبل عسکر نوم حبیب ښودل شوی وو. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. د جنوبي وزیرستان د پولیسو افسر ډی پی او شوکت علي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وړاندې نه حالات ښه نه دي پاتې شوي او هر دویمه یا دریمه ورځ پکې د نا امنۍ پېښه رامنځته کېږي چې کله پکې وسله والو او کله امنیتي سرتیرو ته زیان اوښتی وي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې په علاقه کې امن ټینګ کړي.
نو بد امنۍ کې خیر شک نشته چې لکه حالات بالکل آیډیل نه دي. زموږ محسود بیل کې مسلې شته دي ترزم حواله سره داسې هر دویمه دریمه ورځ باندې مقابله کیږي فورس سره. نو هغه کله یو طرف نه نقصان شي او کله بل طرف نه. د امنی خو خیر امن خو وزیرستان کې آیډیل سچویشن کلم نه وو کوشش کو چې رورو خوشي.
دا دې هم یادوي چې د پاکستان پوز په کال 2009 هم کې په جنوبي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد پوځي عملیات کړي وو چې له عمله نږدې 2000 کورنۍ کډه شوې وې. د عملیات وروسته پوز او حکومت په علاقې کې د امنیت په ځای کولو دعوی کړي او د سیمه کډوال شوي خلک بیرته بیا ستانه کړي. خو بیا هم په علاقې کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښو راپورټونه ترلاسه کیږي. دوه اونۍ وړاندې هم د پاکستان پوز ویلي وو په جنوبي وزیرستان کې د پوز یو افسر کیپټن عبد الله ظفر د وسله والو په بریده وژل سوی دی. ځای خلک وای په علاقه کې دغه ډول پیښ دوی اندیشمن کړي او په امنیتي پوښتنې راولاړي کړي دي. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ټی وی دا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. کبایلی ضلع په کال 2013 کې په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړې سوې وې او د کلیز سل عرب روپۍ د ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخه ورکول واده ورسره سبب و. خو تیر کال هم دغه واده سره سم فندونه نه ورکړل سوې او بیا ورکړل سوې فندونه نه مصرف سوې. سړونکو مخالفه سیاسي ګوندونه غړي یې را څرګندوي چې روان کال به هم د دغه واده مطابق پیسې مصرف نسی. په داسې حال خبر پښتونخوا حکومت دا کوي چې قبایلی ضلعو کې تعلیم په لړ کې پاربونه روپۍ خرڅ کوي. نور حال ارشد مومند په راپور کې درته لري.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکوی په قبایلی ضلعو کې په تعلیمي ادارو کې موجود نیمګړتیاو پوره کولو باندې به شپږ ارب روپۍ خرچ کړي. دغه پیسې به د مور او پلار او استادانو شریکي کمیټې په ذریعه خرچ کیږي. شهرام خان ترکوی وایي
د میسنګ فسیلیټی سلور ارب روپۍ خو دې دوه ورته نور دو شپږ ارب روپۍ اون ټول ار سوال فاټا کې میسنګ فسیلیټیز باندې پیرنټ ټیچر کونسل په ثرو باندې لګو. دا یو ډیر غټ الیمنٹ ډیر غټ فګر دی او ډیر غټ امپیکټ ان شاء الله.
شهرام خان ترکوی په خبر کې د ګل پورز د قبایلی ضلع استادانو او د سیمو مشرانو یو غونډه تخپل وینا کیول. په دغه سیمو کې 15 شپږ سکولونه د سناسه بنیادی اسانتیاونه محروم دي. په ځینو کې د سخلو د اوبو نظام نشته. ځینې چار دیواری بجلی نظام لیټرین او داسې نور بنیادی اسانتیاوي نه لري. خو د دوی حکومت هڅه کوي چې د غنیمګلتیاوي پوره کړي. د غیر دولتي تنظیمونو په مرسته د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلع یو نوې سړو خزو استادانو ته د میټرو د لارې د پیسو خرچ کولو تربیه ورکړل شوی او دا بخپل خپل سیمو کې نور لسو زرو استادانو او د کمیټې غړو ته د جاري شوو پیسو د خرچ کولو تربیه ورکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د قبایلی ضلعو پرمختیا ډیپټي ډایریکټر انعام خټک دی وته ویل دا کمیټې به کولی شي چې په دغه پیسو په سکولونو کې موجود هر قسمه نیمګړتیاوي پوره کړي.
په مختلفو مدونو کې په سکولونو کې کاغذ بونډري واز دي کاغذ واټر سپلای دا کاغذ واشرومز دی کاغا ریپیر اف کلاسرومز دی کاغا سکول بیگز دی کاغا نور سټیشنری دا اغه مشومانو ته کم دی اخستې شوی دا.
د قبایلی ضلع مومندو یو مشر علمزی بویل د دوی د سیمو مشومان په تعلیمي دارو کې د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي کوم چې د مشومانو په زده کړه بد اغیز لري.
او اغه لري لوړ صفایي د موبایل په التزام نشته دی. یو یو ګلاس باندې
بالکل. د غونډې په اخر کې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی میډیا ته وویل د دې پیسو په سمه توګه خرچ کولو لپاره د سارنې انتظام لري. د کمیټې غړي او ځلي انتظامی چارواکي به هم د دغه پیسو لګښت د سار لاندې ساتي. ځای خلک وایي په قبایلي ضلعو کې په تیرو شلو کالو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تعلیمي څانګې ته ډېر زیان اوښتې. د جګړې له وجې د بېکورۍ له امله په زرګونو ماشومانو د تعلیم لړۍ قطع شوې او په زرګونو سکول ته د تلونکي عمر ماشومان اوس هم د سکول نه بهر دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په قبایلي ضلعو کې د کال 2008 نه تر کال 2014 پورې نږدې 1100 سکولونه د وسلوالو لخوا په مکمله او یا په جزوي توګه په بارودي موادو الوزول شوي دي. حکومتي چارواکو ډیوه ته ویلي په دغه کې اوس هم 250 سکولونه داسې دي چې په مکمله توګه وران پراته دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
په پاکستان کې ورستر بل د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو په ضد حکومتي ګامونو کې اضافه لیدل کیږي. په داسې حال تیر ورځ هم د واده مواصلات ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د سوشل میډیا یو اپلیکیشن چې ټک ټاک نومیږي ورباندې بندیز ولګاوه. په پاکستان کې ورستر بل د صحافیانو او ټولنیزو رسنیو په ضد حکومتي ګامونو کې اضافه لیدل کیږي. تیر میاشت هم د واده د دوه خبریالانو افسر عالم او بلال فاروقي په ضد د پنجاب او کراچي په شهرونو کې د غداري او بغاوت مقدمه درج کړې شوې وې. په پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د وسره خبرو کې وایي چې اوس آزاد صحافت کول ګران شوی دی. هغه د اوسني صورتحال اندېښمن ګرځوي او زیاتوي که دا صورتحال همدغه سي روان وي نو پاکستان به صحافت کول بیخي پکې ناممکنه وي. پاکستان حکومت په مطبوعاتو د سنسرشپ تورونه ردوي. وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت میډیا په ازادي مکمل باور لري، خو په پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر ناصر زیدی وایي حکومت هر ډول کوشش کوي چې سوشل میډیا او مطبوعات کنټرول کړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
اسلام آباد های کورٹ د هیواد د پلټنو مرکزی اداره ایف ای ای د خبریال رانا محمد ارشد د نیولو نه منع کړی دا. ورسپانډان کې د چاپ شوی خبر تر مخه د خبریال رانا محمد ارشد پر ضد د پلټنو مرکزی اداره ایف ای ای د قابل اعتراض ټویټ په معاملہ کې پلټنی کوي. د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی اتر مین الله وای چې د خبریال رانا محمد ارشد پېښې ته د هیواد د دستور د 19 ماده لاندې د بنیادی حق ضمانت ترلاسه دی او د پلټنو مرکزی ادارې چې په دې لړ کې کومه طریقې کار خپل کړی دی په ظاهر هغه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د 2014 لاندې د اختیاراتو د غلط استعمال په اړه د عوامي اهمیت سوالونه راپورته کوي. ښکار دی وی چې پاکستان کې ورځ تر بل د صحافیانو پر ضد بندیزونو کې اضافه لیدل کیږي او 13 میاشت د دوه صحافیانو افسر عالم او بلال فاروقي پر ضد هم د غدارې او بغاوت مقدمه درج کړې شوې او هم پروند د هیواد د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د سوشل میډیا په اپلیکیشن ټیک ټاک باندې هم بندیز لګولې او ایمنستی انټرنیشنل د دغه بندیز غندنه کوي او وایي چې د فحاشه پر ضد د مهم په پلمه پاکستان کې خلکو ته آنلاین د اظهار ازادي مقام نه ورکول کیږي. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پاکستان کې آزاد صحافت کول اوس ډیر ګران کار جوړ شوی دی.
صورتحال انتہائی تشویش سے اور قدر شانتی دا صورتحال پاکستان کے بعد جرنلزم بالکل ناممکن ہے.
پاکستان کے دا ٹولنیز رسینو دا صارفینو دا حقون لپارا کارکون کے غیر دولتی تنظیم بائٹس فار آل یو غڑے اسامہ خلجی وائس آف امریکہ ڈیوا توائی پاکستان کے پا ٹولنیز رسینو بندیزونا او دا خبریالانو پر ضد دا عملیات لوی وجہ دا هیواد دا الیکٹرانیکی جرمونو دا مخنیوی قانون 2014 سیکشن 28 دے کم چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته بے کچا اختیارات ورکوي.
پاکستان د پاکستان حکومت په هیواد کې په میډیا د سنسرشپ تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د میډیا په ازادۍ پوره باور لري. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیوا ته وایي حکومت په هر ډول د مطبوعاتو د قابو کولو هڅې کوي او تور لګوي چې حکومت پر لپسې د مطبوعاتو په اداراتي پالیسۍ کې مداخلت کوي.
کالمنسٹ جو ہے وہ فریلی لکھ نہیں سکتے، اگر لکھتے ہیں تو ان کا کالم رک جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت بھی کریٹیسزم کرتے ہیں ان کا پروگرام رک جاتا ہے.
هغه وايي پاکستان کې په مطبوعاتو د بندیزونو دا حال دی چې کالم نگاران په آزادانه توګه لیکل نشي کولی او د ټی وی میزبانان په آزاده ویناوي نشي کولی او یوازې هغه خلکو ته د وینا اجازه دی چې د حکومت درباریان ګڼل کیږي. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم نیٹ ورک د شمیرو تر مخه په تیرو اتلس کلونو کې شاوخوا 130 صحافیان وجل شوي او تر اوسه پوری د هغوی قاتلان نه خو معلوم کړی شوی دی او نه چاته سزا ورکړی شوی ده. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي.
وایس آف امریکا دیوا د خبرونه له واشنگتن څوري پېښور های کورټ د افغانستان څخه بغیر قانونه توګه راوستل سوی لس کم عمر ماشومان چې د ضلع نوشهر اکوړې سیمې په یو مدرسه کې داخل وو افغان کونسل خانه په مرسته سره خپلو کورونو ته حواله کولو او د درخواست کوونکو تن او د مدرسو د منتظمینو د گرفتارولو او د هغوی د پلټنو کولو امر کړی دی. پېښور کې د افغان کونسل خانې چارواکي وایي چې دغه ماشومان د سلفي مسلک غړو لخوا راوړل سوي وو او وروسته طریقې طالبان ته په لاس ورغلي او هغوی په مدرسو کې داخل کړي. نور تفصیلات عبدالرزاق درته وړاندې کوي.
دغه افغان ماشومانو په اړه د نوخار ضلع د اکوړا خټک پولیس سټېشن مشر عنایت علی امجد وایي دغه ماشومان د اکوړي په یو مقامی مدرسه کې د افغانستان نه راوستو وروسته داخل کړي شوي وو. دی وای د ماشومان په اړه عدالت ته هغه وخت درخواست ورسېدو کله چې د ماشومان په راوستلو کې ککړ عزت الله نمیتن او د مدرسې د منتظمینو ترمنځ دغه ماشومان د موجوده مدرسې نه د بل مسلک مدرسې ته بوتلو باندې شخړه پیدا شو.
دا کوم عزت الله نومي کس الته راوستي دا امام بخاري مدرسه کې په پېښور کې سبق وي، هغه وی چې دا بل الته بوزما دی مدرسې ولا ورته وی چې نه دا طالب موږ درکو د دې خپل منځ کې د مسلک مسله و. بهرحال دی یو میاشت مخکې یو درخواست راوړو پرنټ شکل کې دا شانتي زمونږ ماشومان دی غیر قانوني ایثار کړی دی. هغه درخواست په روشنۍ کې ما دا ماشومان ریکاور کړل خو چې کم کسان چې دا راغلي عزت الله او غفر نو نور کسانو هغه کې یو کس هم د دې ماشومانو ریل وارث نو ریل وارث مطلب چې پلار نو ورور نو.
د پولیسو د وینا تر مخه دغه ماشومان چې عمرونه یې د اتو نه تر لس کالو پورې دي د افغانستان نه د سپین بولدک پلار بلوچستان ته او بیا د اورګاډي په ذریعہ اکوړه خټک ته راوستي شوی دي. په عدالت کې د ماشومانو د ریجبکی خبرې مقامی ژبه ته ترجمه کوونکی یو پروفیسور ویناوا چې د هر یوې پوښتنې جواب ټول ماشومان په یو ځای داسې ورکي لکه چې د لواندې نه ورته پوها ورکړی شوی وي چې په جواب کې به سوایې. د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ چې د مقدمه اورېدنې کوله د هغه ویناوا داسې ښکاري چې د دې ماشومانو ذهن سازي شوې ده او دوی دلته د څه مقصد لپاره هم استعمالېدلی شي. پېښور کې د افغان کونسل خانې ډایرکټر عبدالحمید جلیلی وی ویډیو ته ویل چې دغه ماشومان د تحریک طالبان لخوا د اکوړي په یو مدرسه کې ساتل شوی وو. نو موړي زیاته کړه چې د های کورټ د هدایتو تر مخه ماشومان په 15 ورځو کې خپل کورونو غړو ته وسپارل شي.
طبیعی خبره ده چې عرضی که در فکری تضادات سره موجود وي او بدخشان ولایت کې دا موضوعات شته دي بنان دا ماشومان چې هغه سلفیانو لخوا نه راوړل شي وو دلته دیوی مدرسې د خاطره او په لار کې به تی هغه نه روسه تحریک طالبان نیولې. نو دا مشکل چې هغه په وطن کې وي یا په خپل کلی کور کې وي هغه مشکل دلته انتقال شو. بل اخر خوشبختانه په محکمه دا فیصله وکړه چې تر 15 ورځې پورې به دا ماشومان د اوریا او تورس پرشي.
د پیخور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د سانګې پروفیسر خورشید خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه اوږده پوله داسې ځایونه شتون لري چې منظم ګروپونه یې د انساني سمګلینګ لپاره کارول شي.
دا بارډر اوس هم پورس دی، دا خو یو کیس دی نو خلک رپورټ شو ځکه چې وته ماشومان دي او بیا په هغه کې خلک شامل شي دې سایټ نه چې کوم ان رپورټډ دي نو هغه خو د دې نه هم زیات دي. زما پرسنل خیال دی چې کوم فیلیر دی نو هغه د دواړو سایټ ته خلک کلکای بل خلک دي او دا هغوی یو بل سره کنیکټیویټي دي، مختلف قسمه انټریکشنز کېږي، دا په اعتماد نه دی رسېږي.
د قضیه د اورېدنې په مهال عدالت پولیسو ته امر وکړو چې دغه مدرسو نمائندگان دې گرفتار کړي او په دې اړه د ترې نورې پلټنې پیل کړي چې دا ماشومان یولې او څنګه دلته راوستي وو او دا چې ټول څومره افغان ماشومان په دغه مدرسو کې داخل دي او آیا هغه سره قانوني سندونه شته او کنه. عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د خالي ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو ټاټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د تحریک انصاف حکومت او پوز باندې د سختو نیوکو وروستو وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي. پاکستان کې د بشری حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسنی حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي. اقوا د اسلام آباد اعلی عدالت د پلټنو وفاقي اداره اف ای اے په ټولنیز میډیا د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته د ماسکو په منځلتوب په دزبندې کولو راضي شوي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي او یو ځل بیا یې ویلي چې د هغه حکومت او پوز د ملک نه کرپشن ختمولو لپاره یو سلا دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر زیارت پر ورځ د لندن نه د ویډیو تلاري په لاهور کې د خپل پارټي پارلماني غونډه ته د وینا په وخت یو ځل بیا په پوز نیوکې کړي او ویلي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت په مرسته د تحریک انصاف حکومت په کال 2013 کې د خلکو ووټ پټ کړي. نوموړي ویلي د هغه وخت پورې به په قلاره نه کینی تر سوچ ورته د دې ځوابونه ورکړي شي بنې بي. اخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري په حکومت مخالف سیاسي پاټو باندې غږ کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس خورېدو له کبله د درې میاشتو پورې خپلې جلسې او جلوسونه وځندوي. فواد چودري په ټویټر باندې ویلي د پاکستان قومي کمان او عملیاتو مرکز د کورونا وایرس بیا خورېدو مخنیوي لپاره تازه هدایات جاری کړي دي چې پکې خلکو ته ویل شوي چې د واده او نورو مراسمو لپاره کېدونکې غونډې کمې کړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د اپوزیشن پارټو جوړ شوی اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ 13 هفته اعلان کړو چې دوی به د اکتوبر په 14 نیټه په رسمي توګه باندې د پنجاب ګوجرانوالا خرنه د تحریک انصاف حکومت خلاف خپل تحریک شروع کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسنی حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي دي. اخوا د اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ د پلټنو وفاقي اداره اف ای اے په ټویټر باندې د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله دغه حکم د یو خبریال د گرفتاری خلاف یو درخواست د اوریدو په وخت ورکړی. د پاکستان د وکیلانو مرکزی تنظیم د خبریالانو د دفاع لپاره جوړی قانوني ډلې د اسلام آباد های کورټ ته په خپل درخواست کې ویلي چې په ټولنیزه میډیا باندې د خپل رائے او نظر خپرولو په بنیاد د اف ای اے سایبر څنګه خبریال محمد ارشد زوروی. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه او د بشري حقوقو ډلې وایي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په خبریالانو او میډیا باندې دباو زیات شوی او هغوی په آزاد توګه باندې خپلې ذمہ داری نشي پوره کولې. دوی وایي د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو ته د اپوزیشن پارټو مشرانو تقریرونو خپرولو اجازه نه ورکړل کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی ډلې جنرال سیکرټری ویلي د تحریک انصاف حکومت میډیا او خبريالان د خپل پورا کنټرول لاندې راوستل غواړي او په حکومت نیوکې او د دوی خلاف د رائے اظهار نه برداشت کوي. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کارباخ کې د تیرو سو ورځو د سختې جګړې وروسته په دزبندۍ کولو باندې راضي شوي او ویلي چې د نن غرمې نه وروسته به دزبندۍ عملي کول شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې دغه اعلان کړی چې د دواړو خواو سره لسکینټې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د دزبندۍ تړون به دواړه خواو ته موقع ورکړي چې د یو بل سره د قیدیانو تبادله وکړي او خپل خپل مړي اوچت کړي. هغه زیاته کړې باید دا دزبندۍ په راتلونکي کې د مسلې د هواري لپاره لار وګرځي. د ارمینیا او آذربایجان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې په ناګورنو کارباخ کې د دوه هفتو د جګړې وروسته د روس د صدر ولادیمیر پوتین په بلنه شوې دي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیشلټ په سیمه کې په سمدستي توګه د دزبندۍ غوښتنه کړې وه چې عامو خلکو ته زیات تاوان پکې اوخته دي. بیشلټ ویلو چې دا ډیره د ویرې خبره ده چې په جګړه کې د آبادی علاقې په هدف شوې دي. د ملګرو ملتونو دفتر ویلو چې دا سینا تایید خبرونه تر لاسه کړي چې د 8 سپتمبر نه شروع شوې جګړه کې 50 ملکی خلک وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. په دغه جنگ کې د 300 پوځیانو د وژل کېدو دعوه شوې او د زرګونو پښمنه کې خلکو خپل کورونه پریښودي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره د 16 میلیونه نه هلکه او 20 زره نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 300 او 800 زره نه زیات خلک مشوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 16 او 15 زره تر رسیدلې او تر اوسه پورې د دینه 200 او 13 زره او 800 خلک مشوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 16 کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 16,500 او 85 رسیدلې او تر اوسه پورې په 300 او 300 خلکو کې د دغه وایرس پخله شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
سوی سیمې ناګورون او کاراباغ په سر رامنځته سوی تاوتریخوالی کې د خالي په ورځ فرضي توګه کلاري لیدل سوی په تورو هوادونو د اوربندې په اړه یو موافقه تر رسیدلې چې د خالي دروازې ښه د مقامی وخت د ګرمي څخه په دې عمل پیل سوی دی. تورو ملکونه په دې علاقه خپل دا ولري. ارباب مبدلین اور تفصیلات پر اپور کې درته وړاندې کړي.
د خالی پورل تور بند نه وړاندې د دوړ ملکونو چارواکو په عام خلکو د میزایلو او د راکټو د وشتلو په یو بل تورونه لګول. په ماسکو کې د لسو ساعتو یا ګنټو پورې د خبرو اترو نه پس ارمینیا او آذربایجان په لانجمنه ناګورنو کاراباخ سیمه کې په اوربند سلا شوې دي. د اوربند بعد دواړو خواو ته موقع ورکړي چې خپل مړي راوباسي او د بندیانو تبادله وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف چا چې د دې خبرو اترو تنظیم کړی وو ویلې دي چې پکار ده د اوربند د شخړې د هواري لپاره نورو خبرو ته لاره هواره کړي. د شاوخوا دو هفتو د جګړې نه پس د روس د صدر ولادیمیر پوتن په بلنه د ارمینیا او آذربایجان د خارجه وزیرانو ترمنځ دا خبرې شوې دي. د جمعې پر د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر میشل بیکلټ د عامو خلکو د لوی مرګ شوبلې په وجه په نوګورنو کاراباخ سیمه کې په بیړنۍ توګه د اوربند غوښتنه کړې وه. بیکلیټ په یو بیان کې ویلي دي چې په وروستو ورځو کې د شخړې په وخت په هغو ځایونو کې د غټې وسلې بمباري لیدل شوې چېرته چې خلک وسي. بیکلیټ وایي دا ډېره د تشویش خبره ده. د بیکلیټ د دفتر تر مها د ستمبر د میاشتې د 20 منټې نه د شروع شوې جګړې وروسته د ماشومانو په ګډون د 50 تنه د زیاتو عامو خلکو د وژلي کېدو ناتایی د رپورټونه دوی ته ملاو شوې دي. په جګړه کې شاوخوا 1400 پوځیان مړه شوي دي او په زرګونو خلکو د خپلو کورونو نه کډه کړې دي. د ارمینیا اکثریتي نسل د علاقې د سوویت یونین د ماتېدلو په وخت په کال 1991 کې د آذربایجان نه د آزادۍ اعلان کړی و. د دې اعلان وروسته په کال 1994 کې د اوربند نه وړاندې په دغه موده کې د 1500 نه زیات خلک مړه شوي وو. په نړیواله توګه د دوی آزادي نه ده منل شوې.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
ویس اف امریکا ډیوا ده. د صحت نړیواله اداره وایي په نړۍ کې په یو ورځ کې په ریکارډ کچه د 3.5 لک څخه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د جمعې په ورځ په جنیوا کې د صحت نړیوالې ادارې ډاکټر مشل راین په خبري غونډه کې منلی چې په نړۍ کې کرونا وبا خوریږي او د دې بل ځواب نشته. او هغه په حکومتونو ټینګار کړی دی چې خلک دي د وبا څخه وساتي. په دې باندې نور تفصيلات زموږ همکار شعیب زاده درته وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ په جنیوا کې د صحت نړیوالې ادارې مشر ډاکټر مشل راین په یو خبري غونډه کې منلی چې په نړۍ کې د کورونا وبا خوريږي او د دې بل ځواب نشته. هغه په حکومتونو ټینګار کړی چې خلک د دې وبا نه وساتي. د امریکې جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په نړۍ کې 6.1 میلیونه کسانو ته د کورونا وایرس ورپورې شوی او د 1 میلیون نه زیات یې مړه کړي دي. د خالی شنبې په ورځ هندي چارواکو په تیرو 30 ساعتو کې په هندستان کې د 3000 نه سیوا کې سونو رپورت کېدو په خلک کړه ده. په یورپی هیوادونو سپین، اټلی، فرانس او جرمني کې د کورونا د نو پیښو سره د بیا لاکډاون او نو احتیاطي ګامونو ویل شوې دي. د لندن خار میر یا خاروال د جمعې په ورځ په امریکا کې ویلي د برتانیې په سر خار کې د نو بندیزونو لګولو بغیر بل اصلار نشته. په داسې حال چې په لندن کې یو ځل بیا د کرونا ناروغانو شمیره په سیوا کې دوده. صادق خان ویلي چې دغه نو بندیزونو نور حال بر روانه اونۍ وړاندې کوي. په سپین کې د یو ځایي عدالت لخوا حکومتي بندیزونو ختمولو د فیصلې وروسته په میډرډ او خواوشا سیمو کې حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او 100 میلیونه خلک یې پارزي ټول بند کې اچولی دي. د سپین وزیر اعظم پیډرو سانچیز حکومت د ګام د جمعې په ورځ د کابینې د یوې غونډې وروسته پورته کړي. په سپین کې د کورونا وایرس 8,65,000 کسان ناروغ شوي او دغه شمیره په اروپا کې تر ټولو لوړه شمیره ده. سپین کې د کورونا نه 3,000 نه زیات مرګونه شوي چې په یورپ کې د برتانیې او اټلی وروسته دریمه زیاته شمیره ده. په اټلی کې په یوه ورځ کې ریکارډ 5,302 او نوي کیسونه رپورټ شوي او 3,000 کسان ترې مړه شوي دي. د فرانس د صحت وزارت د جمعې په ورځ ویلي د کورونا وایرس نو پیښو کې په یوه ورځ کې د 6,000 نه سیوا والی راغلی چې دا د وبا د شروع کېدو را په دیخوا لوی زیاتوالی دی. جرمني هم تیره ورځ په هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي. په داسې حال چې هلته هم د کورونا وبا بیرته سیوا شوي. په روس کې 13 ورځ د کورونا کیسونو نوي ریکارډ لوړ شمېره ریکارډ شوی. دا چرته چې 2,000 یو سل شپږش نوی پیښې رپورټ شوي او ورسره په روس کې د کورونا نه د اغېزمنو شوو کسانو شمېره 2,22,238 ته رسېدلې ده. د دې نه وړاندې په مئی میاشت کې په روس کې په یوه ورځ کې دومره زیاتې پیښې رپورټ شوې وې. د جمعې په ورځ بیا چین ویلي د صحت نړیوالې ادارې لخوا غریبو هیوادونو ته د کورونا ویکسین ورکولو نړیوال پروګرام کې شاملېږي. روس، امریکا او چین وړاندې ویلي چې دوی به دغه نړیوال اتحاد برخه نه جوړیږي چې د نړۍ په دریو کې 2 برخې غریبو خلکو ته د کال 2020 پورې دغه ویکسین ورسوي. په دغه معاهده کې د چین شاملېدل د یو لوی هیواد د دغه کوویکس ډیل برخه جوړېدل دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو تیر ورځ ویلي هیواد د کورونا وبا د مسپې سره مخامخ دی. په کینیډا کې په تازه ورځو کې په اونټاریو او کیوبک کې نوي کیسونه رپورټ شوي چې د کینیډا د آبادۍ په لحاظ لوی صوبې دي. په اونټاریو کې حکومت په هوټلو کې په خوراکونو په جیم خانو یا د ورزش په ځایونو او سینماګانو بیا بندیز لګولې. امریکا چرته چې د کورونا وبا د اغیزمنو خلکو شمیره و 1.6 میلیونه نه زیاته شوی، د نیویارک براډوی تھیټر اعلان کړی چې د جون میاشتې پورې به بند وي. دغه تھیټر په مارچ میاشت کې پاول دل تړل شوی او د جنوري په شروع کې د پرانستلو اعلان شوی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا هغه تجرباتي انټی باډي د ویان استایلی د کومو د لاسه چې نوموړی د کورونا ناروغۍ نه روغ شوی. د جمعې په ورځ په یو ریډیو خپرونه کې د خبرو په وخت صدر ټرمپ ویلي د دوای اخیستو وړاندې حالت ښه نه و، خو د دغې د اخیستو یوه ورځ وروسته یې طبیعت سم و. صدر ویلي چې د دغه انټی باډي دوایانو د منظورۍ لپاره غواړي ډېر زر وفاقي منظوري واخلي. اخوا په واشنگتن، میریلند او ورجینیا کې چارواکو په هغه ټولو کسانو غږ کړی چې د ستمبر میاشتې په 26مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د سپریم کورټ د جج ایمی بیرت د ټاکنې دستوره کې ګډون کړی وي چې خپل ټیسټونه دې وکړي. د دغې دستورې وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ، لومړی میرمن میلانیا ټرمپ او یو شمېر نورو چارواکو کې د کورونا پخلی شوی دی. د امریکا جان هاپکن پونتون تر مخه په امریکا کې دبو 1.6 میلیون نه زیات کسان د کورونا وایرس کار شوی دي او 2,13,000 نه زیات یې مړ کړي. په هند کې نږدې 2 میلیونه، په برازیل کې د 5.5 میلیون نه زیات او په روس کې د 2,00,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. کورونا وایرس په برازیل کې نږدې 1.5 لک، په هند کې 1,00,000 کسان مړ کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا وایس اف امریکا دی وای اوسه تا خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری. په نړیواله کچه نن د تیزندۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم د پانسی یا تیزندۍ سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو او قانون کارپوهان وایي چې مرګ یا سختو سزاګانو بغیر هم ملزم اصلاح کېدلی سي او د سختو سزاګانو په باید په حکومتي کچه د جرمونو مخنیوي وکړي او د سزاګانی چې دی سخت سزاګانی په ټولنه کې غیر صحتمند رویه راپاروي. ریاض حسین نور تفصيلات پر راپور کې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سکتر حارث خلیق وی وی ډیو سره په خبرو کې وایي د جرمونو د ختمولو لپاره قانون عملی کول ډیر ضروری دي، نه چې قوانین زیات سخت کړي شي. د سخت سزا ورکولو په ځای باید چې ریاست د جرمونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ډیر په اسانه خلک غوښتنه کوي چې د تیزندې سزا دې ورکړي شي، خو زما دا خیال دی چې په ټولنه کې دې سره غیر صحت مند رویو ته دوام ملاویږي کله چې ریاست د داسې قسمه جرمونو په جواب کې سخت نه سخت سزاګانې ورکوي او بیا د تیزندې په سزا کې واپسي هم نشته. که چېرې په غلطۍ سره چاته سزا ورکړي شي، لکه څنګه چې تیر کال د پاکستان سپریم کورټ دو ملزمان بې ګناه ګرځولي وو او د هغې وړاندې هایي کورټ هغوی ته د تیزندې سزا ورکړې وه. باید چې ریاست د جرمونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د بنیادي انساني حقوقو سره سره د سماجي او معاشي حقوقو هم خیال وساتل شي. په پاکستان کې د پانسۍ سزا خو لا ختمه نه ده، خو په دې بحث کې دي شي. په نړیواله کچه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پانسۍ سزا عملي کیږي. نړیواله د بخښنې اداره امینستي انټرنیشنل په خپل یو ریپورت کې وایي په کال 2019 کې پاکستان کې تر ټولو زیات خلک 4,215 کسان د تیزندې تیزندې سزاوار وو او هم په دغه کال شپږ سوه دوه دیرش کسان تیزندې کړي شوي وو. د پاکستان د قانون تر مخه د دیرشو نه زیات جرمونه داسې دي چې سزا یې تیزندي یا مرګ دی. په دې جرمونو کې قتل، جنسي زیاتی، اغوا، زینا بل جبر، غداری او د مذهب سپکاوی شامل دي. د ملک دننه د مخ په زیاتی، جنسي تیر د پیښو مخې ته راتلو وروسته په پارلیمان کې هم په ډاګه د تیزندې غوښتنې کیږي، خو د قانون ماهر بیرستر امیر الله وایي د پاکستان آئین د دې اجازه نه ورکوي.
آئین کی لکھلی چیتا سب یو انسان ہم ڈگنیٹی خراب ہوئی اگر مجرمی کا اگر ملزمی میں تاسو دا ملزم یا دا مجرم ڈگنیٹی نشے خراب ہو لے اگر سم رحم ہی اس افینس کے کنوکٹ شوی یا جو سم رحم اگر سنم دیا تکلی خود آئین دا تقاضا دا دا اسلام دا تقاضا دا زمانگا دا قانون دا تقاضا دا چیتا سب دا اگر ڈگنیٹی نے وائلیٹ کا ہوئی دا پبلک ہینگنگ دا وجہ نبا ڈگنیٹی وائلیٹ کی گی امپریزنمنٹ سر رحم ڈیٹرنس لات لیشی.
بشری حقوقو کارکونکو او ادارې دا هم وایي چې په ملکی کچا قانون نه عملی کیږي او اکثره غریب، کمزور او بی ګناه خلک سزا شي، خو مخاوري د خلک د سزا نه بچ پاتې شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په ورستو کې ویلو د هغوی په خیال کوم کسان چې د جنسي تیرو په پیښو کې ککړ وي هغوی دې په ډاګه تیزندې کړي شي او خصیان دې کړي شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان تاوده بحثونه شوي وو او په خپله د پاکستان مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي وو ژوندي سوځول، په ښکاره تیزندې کول، جسماني اذا غوسول د اولس لخوا داسې ویل کېدی شي، خو د وزیرانو او لیکلي لوستلي طبقو لخوا داسې خبرې کول زموږ د ټولنې د تشدد څخه ډک سوچ عکاسي کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست، هم را سره ملوسی جی او واستاسو وړاندې کوو خبرونه کې چې زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب د کم پښتو وتلی اونرمند د ژوند په حق له تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي. نو را سره ملوسی جی هم دا تاسو وړاندې کوو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه. محترم حبیبی صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا اول ټوک کې د قطب الدین بختیار په حواله لیکي چې بختیار په پښتنو کې یو مشهور قبیله ده. قطب الدین د هغې قبیلې د احمد بن موسی زوی و. وای چې د دنیکه د خپل وطن نه هجرت کړو، خو سو کوئی چې د بغداد په خوشه کې او خارو چې اوش نومیده د دوی کورنه هلته میشته وا، خو سو کوئی چې نه اوچ یا اوش د سن په علاقه کې یو کلو او دوی هلته دیرو او قطب الدین بختیار هم هلته پیدا شوی دی. دی په کال 1515 هجری کې زیږیدل دي او چې کله د 500 کالو شو نو د حضرت محی الدین سنجرین لاسنی وکړه وا او دغه مرید شو او بیا د دینه پس د دی وخت په شیخانو او عرفانو باندې ګرځیدل دي او د هر چا نه برخه غشتید. او لند دا چې په سورلسم ربیع الاول په کال 1433 هجری کې په دلی کې وفات شو او هم هلته مزار دی چې تر نن ورځې خه مشهور زیارت دی او د قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه په نوم ټول هندوستان او افغانستان پیژني. د دې نه علاوه دا بزرګ نیکه د پښتو ژبې شاعر هم وو او په ادبي دنیا کې هم خپل ځای پیدا کړی دی. نو راځه چې د کلام د نمونه لګوورو. ویر مزړه سورې سورې کړو را ته وګوره ملوکې ویر مزڑا سورے سورے کڑو رات اگور ملکے پا بلتن کی دی اباسم لخگم نزڑگی کوکے اور رات اگور ملکے رات اگور ملکے د بلتن اورو نبل دی ہر گڑے میں زڑگے سوزی د بلتن اورو نبل دی ہر گڑے میں زڑگے سوزی لے ونے یم دمینے سوزم زل کا پیلوزی اور رت اگورا ملوکے رت اگورا ملوکے غڑولے دی اور بل دے غڑولے دی اور بل دے اور زما پزڑگی بل دے زب اختیار خور ایریشم پا اور سوے میں گوگل دے اور رت اگورا ملوکے اور رت اگورا ملوکے خو گوری دن کو پراتلون کے پروگرام کے بدے او بل نوی شہر سرستا سپ خدمت کے زیرے گم اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے لام سپارم او خجون در تغوارم
دا دا وی او ای دیواخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو باندے هم کتلی او اوری دلیشی دا ویب پانے پتا دا voadivanews.com
دا دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سے تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د ترهګرۍ د سرګرمو د چپولو د پاره د اثرناکو اقداماتو ځینې یو اقدام د ترهګر ګوندونو مالی ذریعې دانه وانه کول او دوی ته د پیسو ټکو رسیدل بندول دي. د امریکې د خزانه محکمې په 13 ستمبر کې د لبنان په آرچ او میمار نومي د تعمیراتو په سلاکار کمپنو بندیزونه ولګول ځکه چې دغه کمپنۍ یا خو د حزب الله ملکیت کی یا د حزب الله په اختیار کې دي. یې انتظام حزب الله چلی. امریکې حزب الله یو خارجي ترهګر ګوند ګرځولې دی او د خصوصي عالمي ترهګر ګوند حیثیت ورکړې دی. د خزانه محکمې د غدوارو کمپنو سره د حزب الله د چارواکي په حیثیت کې د کار کولو په سر سلطان خلیفہ اسد نومي او تن هم نامزد کړی دی. امریکی دا بندیزونه او نامزدګۍ د ترمیمی انتظامی حکم 14200 سری رشتم لاندې کړی دی. آرچ او میمار د هغو یو شمیر کمپنو ځینې دوه کمپنۍ دي چې انتظامی د حزب الله انتظامی کونسل سره دی او سلطان خلیفہ اسد د دغه کونسل یو غړی دی. آرچ او میمار کمپنۍ د شروع نه حزب الله سره دی. نور ډیر داسې کسان هم چې خپ ښکارا حزب الله سره ناس پاس دي د دې کمپنۍ په دستاویزاتو کې نمونه درج دي. آرچ کمپنی دین وړاندې د امریکای له طرفه د نامزد شوی جهاد البینا نومي کمپنی یو برخه وه کوم چې د حزب الله لوی تعمیراتي کمپنی وه. آرچ په ظاهره خو یو آزاد کمپنی یادیږي ولی په اصل کې دا د جهاد البینا د پاره د آمدن لوی ذریعہ ده او د هغه تن په نوم درج ده چې په کال 2004 کې شوو بلدیاتي انتخابونو کې حزب الله مرسته کړې وه. اسی خو آرچ او میمار د ذاتی ملکیت کمپنی ښکاری خو په اصل کې حزب الله دا دواړه کمپنی خپلو کاتو ته د رقمونو منتقل کولو دپاره استعمالوي او خپلې خزانې پې ډکې ساتي. دېنه علاوه د دې کمپنو په ذریعه د رشوت خورو سرکاري چارواکو کاتو ته هم رقمونه لیږل کیږي. د مثال په توګه حزب الله به د لبنان پخوانی وزیر یوسف فینی انس سره په سلا مسلات آرک او میمار کمپنو لا د لکونو ډالرو د مالیت سرکاري ټیکې حاصل ولی. دې دواړو کمپنو به د دې ټیکو نه د حاصلې منافع سبرخه پیسې د حزب الله انتظامی کونسل ته ورکولې. هم په دې کارونو د لبنان دغې پخوانی وزیر یوسف فینی انس باندې د امریکې د خزانې د محکمې له طرفه بندیزونه ولګولې شول. د امریکې د خزانې وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د لبنان د معیشت د ناجایز خوراک او د لبنان د رشوت خورو سرکاري افسرانو په سلام مسلات حزب الله سره تړلو دوه کمپنو ته به سرکاري ټیکې ورکولې کېږي. امریکا په خپل دې اراده ټینګه ولاړه ده چې حزب الله او ملګري به هدف کوي ځکه چې حزب الله او د حزب الله ملګري د لبنان د وسیلو ډیر ناجایزه استعمال کوي او د خپلو مشرانو جیبونه ډک ساتي هر کله چې د لبنان عام خلک د ژوند ټولو ضرورتیاتو محتاج دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.